په نننۍ خبرونه کې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره خبرې کړې دي چې په بې طرفه یې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاسي نظریات او د هغوی عملی سیاست څېړلې ده. د خبرونه په امیر ساحل هر اونۍ تاسو لپاره برابر وي.
د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د دوه لویو ملتپاله ګوندونو په نظریو او دریځونو کې څه نکتې مشترکې دي؟ عوامی نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نظر کې اختلاف په څه شي دی؟ آیا دا ګوندونه د پښتنو د مسئلو د هواري لپاره په مؤثره توګه جمهوري مبارزه کوي او کنه؟ د عوامی نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران آیا د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار کولای شي او آیا دوی به په راتلونکي کې یو ځای کار وکړي او که څنګه؟ دا نورې پښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره څېړلې دي چې یا خو د دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا یې هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسې د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملت پاله سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسې واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د پښتنو د حقونو، د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او له لسیزو راهیسې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی. تاسو دا هم واوریدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپلې پخوانۍ سیاسي نظریې نه دي پریښي او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یو خل دي. نن مو په جمهوریت خبرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریې، دریځونو، تحریک او عملي سیاست او په راتلونکي کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر و او اوس مهال د پښتنو ولسي تحریک مشري کوي، راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
کې د ان پی نظریه خو د پاکستان درې ویم آئین او بیا په درې ویم آئین کې صوبې خود مختاري دا د دوی نظریه وا په لیکلې شکل کې هم دا وا، په زبانی خبره کې هم دا سوا. د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبه نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکل. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وا د هغوی د سلسله د ان پی نه مخکې ښکارېدله، هغوی به د چترال تر بولانا ناره لګوله. دوی به دا وی چې موږ د بلوچستان پښتانه علاقې د مرګلې پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پختونخوا دی یو صوبه شي او د دوی به دام دعوه وه چې موږ درې ویم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتلی و. په هغه کې دوی د 1947 قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دی د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلیمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1990 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمنځ ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې لورګړېدو سره موافق شو.
کله د صوبې بحال شوي ون یونټ کې مات شو نو دوه صوبې چې دې کومې نورې رالې یو خو صوبه وسط خیبر پښتونخوا وي ان ډبلیو ایس پی او بل دې بلوچستان یو شب بلوچستان مخکې نو یا خو خانې تفصیلات یا برټش بلوچستان. نو احمد خان چې دی په دې خوشحاله نو هغه ځان لا پښتونخوا نیپ په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. هغه نیپ ته یعنی نېشنل یونیورسټي ده پښتونخوا ویل شروع شو ولې چې هغه دا خیال و چې دا صوبه قومی وحدت خبر رکھ والا فیڈریشن کی طرح سیاست دواڑا تنظیمونه پارلماني سیاست کوي.
مختار باچا چې اوس په خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټي مشر دی، په خواله عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي، د ډیموکراسۍ خبره کوي، لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله په دې بدقسمتۍ نه دا ده چې جنوبي پښتونخوا چې ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو د برخه، هغې کې د محمود خان بیا اثر دی او په خیبر پښتونخوا کې د ولی خان اثر و. او دا دواړه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده، تګ را تګ لارې هم ټیک نه وي. او د جنوبي پښتونخوا خلک چې کوم دي، هغه د کندهار او د هغې سره زیاتې اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر، او زمونږ د شمالي پښتونخوا یا د خیبر پښتونخوا خلک چې کوم دي، هغه د پنجاب او اقتصادي روابط ډېر لري. دواړه د دې دعوه ګرځي پښتنو د یووالي، د پښتنو د حقوقو، د
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسالو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وایي چې عوامي نېشنل ګوند پخوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوند و، نو ځکه یې تل په لویې سطحې عمومي سیاست کړی، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی.
عوامي نېشنل ګوند مونږ دا ویلی شو چې د پخوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سیاست کې برخه واخلي، ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګری و. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې په مقابل کې یو ووړ ګوند دی. هغوی هلته په خپله سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغې ته باید یو جواب ومومي. چې په هغې کې دا مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي، او دوی غواړي چې هلته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یوه قوم په توګه.
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي. په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاري.
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شوه، یعنی د قومونو برابري خبره د پونم په شکل کې پاتې شوه. د آئین په شکل کې هغه آئین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي، نو بیا دوی ته خدای موقع ورکړه قومي اسمبلی سنت کې وو، نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړو. او په دې کې د رضا رباني خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوخیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایلی دی چې دا په ظاهره ډېره کلکه ټیکاری د پښتون کم په حواله سره، خو دوی ډېر د توکو نه هم زیات نرم او ښایسته سره لاړل.
ابوبکر صدیق وایي په اوسني پاکستان کې عوامي نېشنل ګوند دا دریځ لري چې قبایلي سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلي سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاري.
عوامي نېشنل ګوند یو ډېر ښکاره دریځ لري، هغوی غواړي چې پاکستان مرکزي سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظامي چې کوم سیستم دی د هغې سره قبایلي سیمې یو ځای شي. یعنی هلته هم دا د فاټا قانون، دا تور اف سي آر او دا خبرې ختم شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریځ یو رقم بل څنګه دی، هغوی د دې سیمو ځانګړیتوب ساتل غواړي، خو د دې سیمو خلکو ته د ځینو حقونو ورکولو خبره کوي. د بلوچ کوېسچن یا د بلوچ سوال چې بلوچان د دوی راتلونکی باید څنګه وي، دوی په هغه صوبه کې څنګه، په دې باندې ډېر ژور اختلاف دی. او دا د دوی د اختلاف هغه ډېر بنیادي اساسي یو ټکی دی.
اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو د ای این پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو لخلې واوریدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپلو سیاسي نظریو ته ژمن دي، خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وایي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هومره مهمه نه ده پاتې لکه پخوا چې وه. ابوبکر صدیق هم وایي چې په ټوله نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای اوس د ګټو لپاره کیږي، او دواړه عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه پر ځینو مسالو یو ډول دریځ لري.
په ټوله نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د ګټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ. د دوی په سیاست کې عمده خبرې چې هغه دوی د یو بل سره نږدې کوي، هغه دا دی چې دوی پښتنو ته حق غواړي. دوی د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دی د تیرو ډیرو کلونو راهیسې، هغې خلاف ژغ پورته کوي. د افغانستان په مسله دوی په یوه خوله دي چې دوی دواړه ګوندونه غواړي او بار بار ویلی دی چې افغانستان سره باید دوستی وشي او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش د پاکستان لخوا پای د پایټکې ومومي.
د عوامي نشلګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا ګڼي چې د پښتنو پر لویو مسالو یې دریځ یو بل ته ورته دی او دوی په ګډه کار هم کړی او هم یې کوي. دوی د کالاباغ ډیم او گوادر کاشغر لاري مثال ورکوي، خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی د دریځ ردوي او وای په عملي توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو یو ځای کار نه دی کړی.
کالاباغ ډیم هو کچرته مونږ دا وایو چې دا زمونږ د وجنه منی دی، نو مونږ به تاریخي طور باندې ډېر لوی غلطي کوو، ځکه چې دا د سند د وجنه باندې منی دی، دا زمونږ د وجنه منی دی. البته که دا وایو چې دا باچا خان دا شعور خور کړی دی، نو دا دلته ټیک وایو. تر څو پورې چې د کاشغر گوادر خبره ده، نو دې کې خو قطه نه وایو، بېخي نه وایو، نن هم نه دی جو. مثلا تاسو ته مثال درکوم، یو بیان د محترم محمود خان اچکزی راته داسې وښیي چې هغه د کاشغر گوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي، ما کتلی وي، او صوبایي صدر په بیان ورکړي، چېرته سینیټر په ورکړي، خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي، هغه بېله حمیت لري. خو چې اسفندیار کله پریس کانفرنس وکړي، بېله حمیت لري. که چېرته عثمان کاکړي بیان ورکړي، دا بېله حیثیت دی. خو محمود خان چکزی بیان ورکی دا بیل حیثیت دی.
ځینې سیاستوالان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څیر دریځ لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ. خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسأله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وه او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور و چې ورته په خپله یو ځواب ووایي.
عوامي نشل پارټۍ په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور وو چې دې سوال ته یو مخامخ جواب ووایي او سیاسي فعالیت په ضد وکړي، ځکه چې قبایلي سیمې ټولې د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګېدلې دي. قبایلي سیمو تر نیم نه زیات اولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې ژوند کوي. پېښور اوس هم انتظامی مرکز دی د ټولې قبایلي سیمو یا دفاع. په 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبه کې، نو د دوی حکومت جوړ شو، نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی ده هغه ملاتړ هم وکړي او د ایالتي حکومت په توګه هم. پښتونخوا پارټي ګمان کوم چې د اول ورځې راهیسې یو واضح دریځ لري په دې سوال چې، یعنی دوی دا ویل چې دا د پاکستان د پالیسیو پخوانیو پالیسیو یو نتیجه ده او اوس هم هغه پالیسی چې دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې او د سخت دریځ لارې دا لاسوهنه کیږي، نو هغه دوی مخالف دي. خو مونږ له یاده ونه باسو چې دلته هم د هغوی په مکه ځای یو طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورزنګ جوړ نشو، د هغه په وجه دوی مجبور نه وو.
کله دواړو ګوندونو دا دریځ ومنل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي، د پښتنو پر لویو مسالو یو خل دي او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوریت توګه ټول حقونه غواړي، نو آیا دواړه ګوندونه راتلونکي کې یو ځای کېدای شي یو کنه؟ ډاکټر سرفراز خان وایي دواړه ګوندونه ښایي یو ځای مختار بادشاہ وایي په خوا پر تلو سیاست ډیر بدل شوی دی، نو ځکه خای پر راتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړو ګوندونه یو ځای نشي.
په نږدې وختونو کې داسې به مستقبل کې وسنه ښکاریږي چې دوی سره په یو پلیټ فارم باندې په یو دغه کې سره یو ځای شي، او داسې په نږدو اوږدو وختونو کې ماته داسې یو دغه ښکاریږي چې دوی په منځ کې داسې د یووالي طرف ته څه خبره جوړه شي. اوس د سیاست دا رنګونه چې کوم نه دا ډېر بدل غوندي شو، هغه وخت کې سیاست سیاسی کارکن دپاره یو بله معنا لرله. اوس د ډېرو خلکو د ډېرو سره مفادات تړلي شوي دي او ګټې تاوانونه وغیرہ دا او دا، او بعضې سیاسي ذات به دې ته وګوري چې تر څو پورې موږ لا په پارلیمنټ کې یا په اسمبلی کې سیټونه نه ملاو شوي، سیاست بوتلې. نو دا سیټونو په نوم باندې د سیټونو په بانه باندې هغه د خپلو ګوندونو کې داسې خلک را په مخه کې را مخه کې چې د هغې سره بیا د سیاسي کارکنانو او د هغې په منځ کې یو تکراو یا یو مخالفتونه
دا. ابو بکر صدیق بیا په ګوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو ځای کېدو په لاره کې خند بولی.
د پښتنو سیاست اوس هم په ځینې ډیرو بنیادونو ولاړ دی، داسې جر لري چې په هغې کې میراث ډېر یو مهم ټکی دی. لکه فرضاً موږ ولیدل چې د باچا خان نه وروسته د هغه زوی بیا د هغه لمسی د هغه ځایناستی شو. د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي وروسته د هغه زوی محمود خان اڅکزی مشر شو. د دې په اساس موږ دا ویلی شو چې دا ګوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا ګوندونه وي، دوی به یو کېږي نه. خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځینې مسلو باندې دوی به یو شي. مونږ د عوامي نېشنل ګوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډېره جالبه په زړه پورې خبره ویل، د هغه ده چې په لومړي ځل د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبي پښتونخوا یې د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دي ځان لا صوبه وګرځول شي، ځکه چې هغوی خلکو خپلې مسلې دي او دا به هغې خلکو ته ګټه وکړي. او دا هغه خبرې وې چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډېر مشران ډېر خوشحاله کړل.
د جمهوریت د نننۍ خپرونې ټول ګډونوال په دې اند دي چې په پاکستان کې پښتنو ته لویې مسئلې ورپېښې دي او باید عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسئلو د هواري لپاره کار وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام له پوځ سره نږدې اړیکې لري، کله ورسره اختلاف هم کوي، خو بل اخره په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبې او خلکو ته ګټه ورسوي. البته عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانېدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادي ګټه ورسوي. خو د دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قرباني ورکړي دي، خپل مرام یې نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوری حقونو لپاره به تل مبارزه کوي. دا وانه نه خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.